ډیر مننه فایز صاحب، خوشاله اوسئ، ستړي مشئ. درنو اوریدونکو سلام، په رواني وسات کې بیا هم خبرونه او راپورونه درته لرو. د دې ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې لاند خبرونه. طالبانو په بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د خزو پورتاک بندیز ولګاوه. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنیفی تیر ورځ په بامیان کې وی غونډې ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې خزو اسلامي حجاب نه و مراد کړی چې اوس پای د دې کار مخه ونیول شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له امنیتي ځواکونو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي. خو د جرمني خبری آژانس تر راپور له مخې د طالبانو یو سیمهییز چارواکي رسنیو ته ویلي چې واځي هغه خزي به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب یې نوی مراد کړی. له دې مخکې طالبانو پر خزو او نجونو د نورو بندیزونو تر څنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو، حمامونو، سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو. بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی، په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورځي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال رئیس چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې، نږدې 4.5 زره هغو افغانانو ته ځانګړې ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي، په خپله ایکس پاڼه کې چې مخکې ټویټر نومېده، په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده. سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي. امریکا د 2020 کال په اګست میاشت کې چې طالبان په نیمایي کې پر افغانستان بیا واکمن شوي، له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونه افغانان وویستل خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي. د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړي، له 1.25 زرو زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي. د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یکشنبه 4 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري. د طالبانو تر واک لاندې باختر آژانس تر راپور له مخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک 4 میلیونه ډالره لیلام کړي وو. په داسې حال کې چې د پاکستان په ګډون د افغانستان د یو شمېر ګاونډیانو د ملي پیسې یا کرنسۍ ارزښت په تېره د ډالر په وړاندې په دې وروستیو کې ډېر رالوېدلی، خو افغانۍ لا پیاوړې شوې او پرون د کابل په شهزاده سرای کې 2 افغانۍ د یو ډالر په مقابل کې تبادله کېدې. د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدي مرستو خبر ورکوي. دې ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې د شامې په ورځې د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو اردواج، شهاده، جرم، بهارک او ارګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري، د ټولټال 5 میلیونه 1 لک افغانیو نغده مرسته کړې ده. په دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 3500 افغانۍ ورکړل شوي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د اړمنو او بې سرپرسته وګړو لاسنیوی د دې ټولنې یو اصلي هدف دی. او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان ری په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کېناستلې د شیو شاکتی په نوم ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري. مودی پرون چهارشنبه په بنګلور کې د هند مودی د پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکوونکو ته په یوه غونډه کې وویل، موږ دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی. د هند د چندریان فضایي بیړۍ د تیر چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په 6:00 بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه چې له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکامه شوې وه. په دې خبرونه کې به راسره واورئ. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات افغان ښځو د حقوقو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ هم د افغان نجونو او ښځو لپاره د زده کړو غوښتنه یو ځل بیا تکرار کړې.
Girls understand the power of education.
Davai نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانیستې وي.
د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤول او ځینې واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي.
داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته 330 میلیونه ډالره تاوان ورکړي. همدا ډول په روان یو سات کې د نور راپورونو تر څنګ د لوبو له میدان خبرونه درته لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د حقوقو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره یې مخته وړي. متحده ایالات د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر تېره ورځ ښځې د بامیانو بند امیر پارک ته له تلو څخه منع کړې. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار بیا ویلي چې ډېرې افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي متحده ایالات د افغان ښځو د هغو هڅو ملاتړ کوي چې د خپل ژوند په ټولو برخو کې د فعال ګډون لپاره مخته وړي. د امریکا سفارت په خپل ایکس پاڼه کې چې په خوا ټویټر نومیده دغه څرګندونې پرون د اګوست د 26مې د امریکا په اساسي قانون کې د تعدیل د کلیزې په مناسبت کړي او ویلي دي چې امریکا د 1940 کال په همدې ورځ په اساسي قانون کې 19 تعدیل راوست چې له مخې ښځو ته له 3 لسیزو مبارزې وروسته د رایې ورکولو حق خوندي کړ. د امریکا سفارت ویلي موږ نن د ښځو د برابرۍ په ورځ د ښځو د حقونو د فعالانو او مشرانو لاسته راوړنې لمانځو او د افغان ښځو اوسني وضعیت ته په اشاره ویلي چې هیڅ یو هیواد د خپلو نیمایي وګړو په منځوي کولو سره پرمختګ نشي کولی. په عین حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل هیدر بار په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې ډیری افغان ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان له یو سرخلاصي زندان سره پرتله کوي. د نوموړي په وینا دا یو داسې خطرناک خبرداری دی چې مبالغه پکې نشته. په عین حال کې د زده کړې د حقونو دفاع او د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي ملاله یوسف زی پلار په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ملګرو ملتونو ته د هغې د وینا یوه برخه ایښې چې نوموړي پکې د نجونو د زده کړې راتلونکي ته خوشبینی څرګندوي.
Girls understand the power of education.
دا وای نجونې د زده کړې پر ځواک پوه دي او هغوی کار کوي چې د ښوونځیو دروازې د هر ماشوم پر مخ پرانیستې وي. زه په دې پوهیم که موږ د دوی له عزم سره یو ځای شو، د دوی هڅې تمویل کړو او مشري تعقیب کړو، نو په راتلونکو 10 کلونو کې به د ډیرو پرمختګونو شاهدان واوسو. دا په داسې حال کې ده چې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د زیاتېدونکو محدودیتونو په ترڅ کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنیفي تېره ورځ په بامیان کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته بند امیر ته ښځې نشي تللی، ځکه په تېرو 2 کلونو کې ورته د دې کار اجازه ورکړل شوې وه، خو د ده په وینا هغوی اسلامي حجاب ته پام نه و کړی. طالبانو له دې مخکې له محرم پرته پارکونو، میله ځایونو، حمامونو، سپورټي ځایونو او لرې سفر کولو کې پر ښځو او نجونو د لګول شوو بندیزونو تر څنګ له 6 ټولګي پورته نجونې له منځنیو، ثانویو او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او هم د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی دی. طالبانو څو ورځې مخکې یو شمېر هغو نجونو ته د کابل له هوایي ډګر څخه متحده عربي اماراتو ته د سفر اجازه هم ورنه کړه چې د لوړو زده کړو بورسونه یې ترلاسه کړي وو او د زده کړې لپاره هغه هیواد ته تللي. طالبان وایي د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې ملاتړ کوي، خو د 2 کلونو واکمنۍ په تېرېدو سره په دې برخه کې یو واضح تګلاره نه ده اعلان شوې. د بی بی سی خبریال لیز دوسټ په خپل ټولنیز شبکې ایکس کې د طالبانو د یو پخوانی مهم غړي مولا عبدالسلام ضعیف هغه څرګندونې راخیستي چې له دې رسنۍ سره په خبرو کې پر طالبانو د بی سار انتقاد په ترڅ کې ویلي چې د طالبانو 95% غړي په دې باور دي چې نجونې باید ښوونځي ته لاړې شي او ښځې باید کار وکړي، خو د هغه په خبره د طالبانو یووالی هم مهم دی او په دې اړه بحثونه دوام لري.
azadiradio.com
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسول او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي، خو یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ګوزن ناروغۍ په وړاندې واکسین کړي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د تیرې دوشنبې په ورځ د زمري میاشتې په 13 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود او ټاکل شوی چې په پاتې 8 ولایتونو کې د واګې په 16 نیټه پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
خدای خلک ستاسې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وایي خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره اورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
ډیری کورونا ته بې ترمیم کوي، صحیح دراده نوازي، بیا د غوی راضي کول قانع کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د تېرې دوشنبې په ورځ د زمري په 13 نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې 4 ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي ټاکل شوی چې په 6 نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان او روزګان کې دغه واکسین د روانې دوشنبه په ورځ د سمبولې په 16 نیټه پیل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي، خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او له نورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم ګذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
موږ خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کړ چې خلک د پولیو واکسین خپلو ماشومانو ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغۍ په امان کې وي. موږ هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې ساحې ته راځي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم دې برخه کې موږ سره
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري و نه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وای واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وای باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
د دولت نه دغه تقاضا لرو لري پرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان و پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې دی چې په افغانستان کې سخت کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګوزن پکې ماهو شوی نه دی. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومان د ګوزن لامل ګرځي.
د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ یو شمېر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د ښځو هدف یو مرموزې وژنې بولي په خبرګون کې اعتراضیه ناسته وکړه. دوی چې په کابل کې د وژل شوې ټوبرې هورا ساده د قبر تر څنګ راټولې شوې وې پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، دا وکړه چې افغان میرمنې د خپلو حقونو څخه د محرومیت تر څنګ د طالبانو له لورې له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونې زنداني کېدو او مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. یوه معترضه میرمن چې د طالبانو له لورې زنداني شوې وای دا کوي چې د طالبانو له میرمنو نه په زندان کې په زور اعتراف اخلي او د مرګ ګواښونه ورته کوي. طالبانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دې راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو ښځو غورځنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د میرمنو مرموز او هدفي وژنې بولي. د دغه حرکت یو شمېر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبرې هورا سادات چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوې وه قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیه غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان میرمنې د طالبانو له لورې له سپکاوي ربړونې وهل او ټکولو زنداني کېدو د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي، خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبانو وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو ښځو غورځنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 میرمنې په مرموز ډول وژل شوې. د اعلامیې په ټکو د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعاله ډاکټر ګلسر، استاد خاطره یوټیوبر هورا سادات، محصل او مدني فعاله فاطمه، زینب سومیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د ښځو د حقونو فعاله سمرګل، د تیر حکومت کارکونکي ایدی یمال خپلو دوه لوڼو سره او د پولیسو پخوانی افسره میرمن نگار هغه افغان میرمنې دي چې په کابل کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوي. د ځواکمنو ښځو د غورځنګ غړو ادا کړی چې طالبانو دا میرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلوالې د دغه پیښو مسؤل بللی دي. د دغه حرکت یوې غړي حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سادات قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سادات ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې وژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سادات په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه څه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قمندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړې. د ځواکمنو ښځو غورځنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لورې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي. په همدې حال کې یو شمېر میرمنې چې مخکې د طالبانو له لورې بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحیح په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
کسی که زندانی میشه در زندان
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او ان له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانی وحی ټکوي په مرګ کې ګواخي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشی کیږي یوازې ظاهرا آزاد وي، خو نور د کور ادرس یا اخیستل کیږي، د کورنۍ د غړو شمیره یا اخیستل کیږي او دا کس تر سار لاندې وي
او همزمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي و چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واک وروسته د تیر حکومت د غړو په وړاندې 300 ډیر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزې وژنې دي، خو طالبانو دا راپور رد کړی.
د ایران د یوې محکمې د حکم له مخې د امریکا حکومت باید ایران ته د 330 میلیونه ډالرو تاوان ورکړي. د ایران قضایي ادارې ویلي چې محکمې دغه حکم د هغو قربانیانو په پلوي صدر کړی چې په 1980 میلادي کال کې د ایران د نوي اسلامي حکومت راپرځولو لپاره د امریکا لخوا پلان شوی او خلک پکې زیانمن شوي دي. تر دې مخکې په متحده ایالاتونو کې ډیرو محکمو ورته حکمونه صادر کړي او په دې هیواد کې د ایران د کنګل شویو میلیاردونو ډالرو له شتمنیو څخه د میلیاردونو ډالرو تاوان ورکولو لپاره پریکړې شوې چې تهران پکې په لاس لرلو تورن شوی. تفصیل په دې راپور کې
د ایران قضایی اداره وایي چې د تهران یوې محکمې حکم صادر کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت باید د هغې کودتا له امله د رامنځته شوو زیانونو په خاطر 330 میلیون ډالر تاوان ورکړي چې د هیواد په 1980 کال کې د ایران د نوي تاسیس شوي اسلامي جمهوریت پر ضد پلان کړی وه. فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې په 1990 کال کې د اسلامي انقلاب له بریالي کېدو یو کال وروسته چې د امریکا ملاتړی شاهي نظام یې نسکور کړی و، یوې ډلې چې اکثره افسرانو هڅه وکړه چې نوی حکومت نسکور کړي. د ایران دولتي آژانس ایرنا وویل چې بغاوت کوونکو چې مشري د ایران د هوایي ځواکونو پخواني قومندان سعید مهدیون کوله قرارګاه د لویدیز ولایت همدان په نوژه کې وه. د کودتا چانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او لسګونه نور نیول شوي وو. د ایرنا د راپور له مخې د دوی هدف دا و چې په ټول هیواد کې د پوځي اډو کنټرول ترلاسه کړي او ستراتیژیک مرکزونه او د انقلاب د مشرانو استوګنځایونه په نښه کړي، خو هڅې ناکامې شوې. د قضایي ادارې اړوند میزان وی پاڼې د راپور له مخې تیر کال په دغه کودتا کې د وژل شوو کسانو خپلوانو د ایران له نړیوالې محکمې د تاوان غوښتنه کړې وه. دوی په ځانګړې توګه متحده ایالات دغه کودتا په پلان او اجرا کولو تورن کړي وو. قضایي اداره زیاتوي چې محکمې د دوی د غوښتنې په ملاتړ حکم وکړ چې د امریکا متحده ایالات باید مدعیانو ته 10 میلیون ډالره مادي او اخلاقي تاوان او 300 میلیون ډالره هم د مجازاتو په توګه ورکړي. د 1990 کال تر اسلامي انقلاب وروسته واشنگټن او تهران په خپلو کې ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د فرانس پرس په وینا په 1953 کال د برېټانیا او امریکا استخباراتي ادارو هم د ایران د وخت د صدر اعظم محمد مصدق په مشرۍ د حکومت چې تازه د دې هیواد نفت ملي اعلان کړي وو د نسکورولو لپاره هڅې رهبري کړې وې. په 2018 میلادي کال د امریکا سترې محکمې حکم وکړ چې په متحدو ایالتونو کې د ایران کنګل شوې شتمني د هغو حملو د قربانیانو کورنیو ته د تاوان په توګه ورکړل شي چې واشنگټن یې پړه پر تهران اچولې. په دغو بریدونو کې په 1983 کال په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو پر قرارګاه او په 1996 کال په سعودي عربستان کې 14 شامل دي. تهران چې په دغو حملو کې لاس لرل رد کړی وای، یو شمېر امریکایي محکمو د دغو حملو قربانیانو ته د 50 میلیارد ډالرو تاوان ورکولو فیصله کړې. د تهران دغه محکمه دغه حکم داسې مهال صادروي چې په دې وروستیو کې د ایران او متحدو ایالتونو ترمنځ د یوې هوکړې له مخې متحده ایالات په ایران کې د 50 زندانی امریکایانو د ازادولو لپاره په جنوبي کوریا کې د ایران 6 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمني ازادوي.
لا خبرونو ور اخوا
اوس هم څونو راپورونه د کندهار اوسیدونکو وایي د برېښنا اوسنۍ بیلې د پخوا پرتله څو چنده لوړ شوی چې لوسین پورته دی او دوی نشي کولای چې تحویل کړي. بل خو د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلان وایي د برېښنا د کیلو واټ بیه پخوانۍ ده او خلکو د ګرمۍ په خاطر ډیره برېښنا کارولې ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار ښار اوسیدونکي د برېښنا د لوړو بیلونو شکایت کوي او وایي چې د اوسنۍ دورې ټول بیلونه د تیرو دورو په پرتله څو چنده لوړ سوي او دوی د تحویلېدو توان نه لري. دوی وایي د خلکو اقتصاد د پخوا په پرتله ټیټ سوی او کاروبارونه یې هم کم سوي، نو ځکه خو د برېښنا د اوسنیو بیلونو د تحویلې وس نه لري.
ما نوم شیر محمد دی، د لو ولی اوسیدونکو د بیلانس مرحله د خلک ډیر مسکینان دي، زیات مسکینان دي. اما داس د بیلانس یو په دوا یو په درې سوی، یعنی د 2000 ولا 4000 ولا 10000 دي. ار سره ډیر زیات په شکایت، حتی داس ډیر خلک وایي چې مطلب پاینده کې مردا برق بلا کټو نه غواړو ګرسره. زما خپل مخ کې 200 درس دي ګرسره 1000 راغلي مسکینان خلک در بدر خلک دي.
نوم محمد رحیم دی، کندهار شهر اوسیدونکو يم او درمخه موبایل 1500 تقریبا او 1500 دی. نو کاربارونه کمزوري دي، داخل په واس نه دی پرا دولت باید دغه بلا بای راکشه دکی.
د کندهار ښار وسنی برېښنا د کجکی بند له وبو څخه ورکول کیږي چې د ډیزلی برېښنا په نسبت کم لګښتارتیا لري. خلک وایي د کندهار د برېښنا بیه آن د نور ولایتونو د ډیزلی یا وارداتي برېښنا په پرتله هم لوړ ده او د کیلوواټونو د مصرف زیاتېدو سره دا بیه نور هم لوړ شوی.
نو مې روزی خان د کندهار ولایت اوسیدونکو یم. د برق بلان چې دونه دو چنده درې چنده او حتی تر دې هم ډیر زیات راغلی. کندهار خلک خداسې یو حساب کوي چې دا دوی په ښه استراحت سره تیر کین. اوس دې ډیر حیران دي چې څنګه د دې بل څه ځان خلاص.
په خو به زموږ د برق بلان چې و تقریبا 900 افغانۍ به پر دوره باندې راتلل. دا پله چې مو ورل و مو کتل بیخي مو بیل دونه حتی رسېدلې چې زموږ له 900 څخه وتلې دي. تقریبا 3500 افغانۍ دي. په دې سختو اقتصادي مشکلاتو کې په داسې وخت کې موږ نشو کولای چې دغه د برق بلان تحویل کړو.
د کندهار د برېښنا بیلونه اوس په دوو میاشتو کې یو ځل راځي، خو خلک غوښتنه کوي چې بیلونه دې میاشتواره چاپ سي. د طالبانو د حکومت د کندهار د برېښنا ریاست مسؤلان د خلکو دا ادعا چې د برېښنا لګښت زیات سوی ردوي او به یې پخوانی بولي. د دغه ریاست مرستیال انجینر امیر محمد الهام وایي د برېښنا د 24 ساعته کېدو او ګرمۍ له امله د برېښنا د لګښت بیلونه لوړ راغلي دي. الهام زیاتوي چې بیلونه میاشتانه تاړول او د کیلوواټ بیه ټیټول په کابل کې د برېښنا شرکت صلاحیت دی.
دا تیر دوه درې میاشتې تنه د ګرمۍ سختې میاشتې دي او برقم څه لوبې ساعت نو ځکه بیلونه برق ډېر مصرف شوی او دا خطر بیلونه زیات راغلي او دا چې نو زه خلک غوښتنه دي چې برق یو میاشتنۍ سي بیل په یوه میاشت کې پرم سي یا د برق زیاته اروپا چې اخر په 300 افغانۍ دا په 2-3 افغانۍ راکښته سي دا خو نو بیا لوړې غوښتنې د مشرانو غوښتنې دي د مرکزي برېښنا سروي چې سي.
د کندهار اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د برېښنا د 1 کیلووات بیه 300 افغانۍ او آن کله کله تر 500 افغانۍ پورې رسیږي. خو په څنګلوري ولایت هلمند کې چې د برېښنا سرچینه د کجکي بندې د 1 کیلووات بیه 6 افغانۍ ده. په داسې حال کې چې د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات بیه په کابل او نور ولایتونو کې 8 افغانۍ ټاکل شوی.
لا ترکاری پلورلو تر انځورګری پورې یو ستړی خو له لاسته راوړنو ډک مزل په بختیار یار چې اوس لسګونه خزینه او نارینه زده کوونکي لري، نوموړی له خپلو زده کوونکو فیس نه اخلي او وایي د نجونې زده کوونکي اوس د انځورګری هنر له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د نوموړي د ژوند پر لوړو ژورو له هغه سره زموږ همکار د زړه خواله کړی او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
په ایرو کې لالونه د کابل په احمد شاه بابا مینا ارزان قیمت سیمه کې په یو زوړ دکان کې لسګونه داسې انځورونه چې د هنر سره د کتونکو شوق پیدا کوي. په دې کې د پخوانیو واکمنانو، ورزشي لوبغاړو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو او هنرمندانو د انځورونو ترڅنګ د افغانستان د ځینو ناخوالو او پیښو انځورونه هم شته. د دې انځورونو پنځګر بختیار یار دی. نوموړي ازادي راډیو سره خبرو کې ویل د په ماشومتوب کې د پلار لا نعمت بے برخي او له هماغه ماشومتوب د کورنۍ د نفقې پیټه پر اوګو شوه چې له عملې نه یخنی کتلې او نه ګرمي نه ستړیا نه ناروغي بس کار ته کار ویلې دی. خوای د دې ترڅنګ انځورګری سره حمله ونی مینوه او همدی منی اړ کړ چې یو کال کې د هنر زده کړی. نوموړی وایي
تقریبا زنه کلن وم چې پلار مې وفات شو، یتیم شوم، نو دغه د مکتب زده کړې رڼا د کور د اقتصادي مشکلاتو د لاسه پاتې شوې. نو بیا مې پېښور کې وخت ژوند کوو، هلته مو کار کوو، پلاس کې مې ترکاري خرڅوله، کراچۍ مې چلوله. د وخت تیر دو سره بیا منګ راغلو وطن ته.
خاغلی یار وایي افغانستان ته تر راتګ وروسته هم ډیره موده په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، خو چې روپۍ لا یوې نه دوه نه شوې د دوبۍ د مسافرۍ نیت یې وکړ. خو زیاتوي چې د دوبۍ د رڼاګانو خارې هم د ژوند تیارې روښانه نه کړې او بیرته افغانستان ته راغی او دلته کابل کې د غړو د ښکلا په یوه کلب کې د ساتونکي یا چوکیدار په توګه کار پیل کړ. یار وایي همدا مهال په فارغ وخت کې د انځورګرۍ هنر زده کړه پیل کړه. هغه ازادي راډیو سره خپل یو جالب خاطره داسې شریک کړه.
تقریبا څه مده مخکې چې ما په کابل احمد شاه بابا مینه کې د ارزان قیمت بازار کې په کراچۍ کې ترکاری خرڅوله، هغه وخت کې یو مور راتلله روزمره به دې زمانه ترکاری اخیستله. دی که به ضرورت وو که نه وو، دی به په دې خاطر مانه ترکاری اخیستله چې یو ځوان یو کراچۍ ته ولاړ دی چې دا ناهیلی نه شي چې مزدوري کې و باید دا مزدوري وکړي، ناهیلی نه شي. نو اوس هغه مور چې دا دلته ما سره په دې مرکز کې زده کوونکی ده او ډېر تکلم ده، د خپل زوی اقسم رسامي کړی دی. نو دا زما لپاره زما د ژوند یو جالبه خاطره ده چې هغه څو کال مخکې زما مشتری وازه کراچۍ ته ولاړو، ما ترکاری خرڅوله، اوس هغه زما شاګرد دره.
خاغلی بختیار یار وایي د انځورګرۍ ترڅنګ د خار هغو 150 یتیمو ماشومانو ته د وړیا زده کړو زمینه هم برابر کړې چې پر درنو کارونو بوخت دي. دی وایي دا چې خپل یتیم دی او نالوسته پاتې شوی دی، نو د همدې انګیزې له مخې دغه ماشومان چې ښوونځي ترې پاتې دي د وړیا زده کړو زمینه برابره کړې ده.
د دې ترڅنګ چې زه یتیم پاتې شوی وم، ذکر نه پاتې په دې حیث دا یو انګیزه تر پیدا شول چې هغه ماشومان ګلالي ماشومان چې په بازار کې د سفروشي کوي پلاستیکونه خرڅوي بوټان رنگوي د غربت د لاسه د ذکر نه به برخې دي نو په دې اسما غرټول تړل یو ماشوم را وست دلته می ځای او تورک او ساوی شکر دلته د مرکز سم سره ذکر کوي پښتو ریاضی انګلیسي قران کریم او د هنر په برخه کې
خاغله یار وای د ماشومان تر څنګ هلکانو او انجونو ته هم د انزورګری هنر ورزده کوي او ډیره هغه انجونی چې دا هنر له دز د کړي اوس له دی لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي بختیار یار وای د خپل رسم کړیو تابلوګانو لپاره د ننګرهار په نارنجګل مشاعره او کابل کې په انټر کانتیننتال هوټل کې نندارتونونه هم جوړ کړي وو بختیار یار داسې مهال انجونو او یتیمو ماشومان ته د هنر په برخه کې زده کړي ورکوي چې لتیرو او کلون راهیسې طالبانو لشپګم ټولګي پورته د انجونو پر زده کړو او دغه شان پهونتونو کې د انجونو پر لوړو زده کړو بندیز لګولې ده
درنو اوریدونکو په کابل کې شپږ بجې او دیرش دقیقې شو مخکې لدی چې لاړ شو د لوبولو میدان خبرونه وورو یو ځل بیا د خبرونو لنډیز طالبانو په بند امیر کې د بند امیر ملي پارک ته د خزو په ورتګ بندیز ولګاوه د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر محمد خالد حنفی تیر ورځ په بامیان کې وی غونډه ته ویل چې په تیرو دوه کلونو کې خزو اسلامي حجاب نه مراد کړی چې اوس پیدا د کار مخه ونیول شي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر له طالبانو او د بامیانو له اوسیدونکو غوښتل چې دغه بندیز په عملي کولو کې همکاري وکړي خو د جرمني خبری اژانس راپور لمخې د طالبانو یو سیمیز چارواکي رسنوي ته ویلي چې یوازې هغه خزي به د پارک ته لتلو منع کیږي چې حجاب نه وي مراد کړی لا دې مخکې طالبانو پر خزو او نجونو د نورو بندیزونو ترڅنګ پر هغوی له محرم پرته میله ځایونو حمامونو سپورتي ځایونو او په لرې سفر کولو هم محدودیتونه لګولي وو بند امیر چې په 2009 کال کې ملي پارک نومول شوی په دې وروستیو کې ډېر کورني او بهرني سیلانیان هم ورسي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت وایي د 2020 کال راهیسې چې ولسمشر جو بایډن دنده پیل کړې نږدې 14,000 هغو افغانانو ته ځانګړي ویزې صادرې شوې چې په هغه هیواد کې له امریکایي مختلفو ادارو سره په کار کولو سره خپل ژوند په خطر کې اچولی د سفارت چې له قطر څخه فعالیت مخته وړي په خپله ایکسپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د نړۍ په مختلفو برخو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو د دغو افغانانو د ویزو غوښتنلیکونو ته رسیدګي کړې ده سفارت ویلي چې متحده ایالات په دې کار ته دوام ورکړي امریکا د 2020 کال په اگست میاشت کې چې طالبان یې په نیمایي کې پر افغانستان د واکمن شوي له دې هېواده په ګډوډۍ کې له خپلو ځواکونو سره هممهاله په زرګونو افغانان وایستل خو ویل کېږي چې تر اوسه پورې په زرګونو نور افغانان په افغانستان کې دننه او په ځینو نورو هېوادونو کې د امریکا ویزو ته منتظر دي د هغو شمیرو له مخې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوې خپرې کړي له 1,250,000 زیات افغانان د ځانګړو مهاجرت ویزو غوښتونکي دي د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک نن یک شنبه 14 میلیونه ډالره د لیلام په ډول پلوري د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تر راپور لمخې دغه بانک دغه اقدام د افغانۍ د ارزښت لا پیاوړتیا په هدف کوي تیر اونۍ هم د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالره لیلام کړی وو د افغاني سرې میاشتې ټولنه په بدخشان کې په سلګونو کونډو سره د نغدو مرستو خبر ورکوي د ټولنې په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې لیکلي چې پرون شنبه د بدخشان په مرکز فیض آباد او د دې ولایت په 15 ولسوالیو وردو چواده جرم بهارک او ورګو کې له هغو کونډو سره چې سرپرست نه لري د ټولټال 5,000,000 او 1,00,000 افغانیو نغدي مرسته کړې د دې ټولنې په وینا هرې کونډې ته 8,500 افغانۍ ورکړل شوې دي او د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي د چندریان 3 په نوم فضایي بیړۍ به چې د سپوږمۍ پر سطح کې ناستلې شیو شاکتی ونومول شي چې د هندوانو د خدای شیوا د ځواک معنا لري مودی پرون په بنګلور کې د هند په فضایي اداره کې کارکونکو ته په یو غونډه کې وویل دوی هغه کار کړی چې بل هیڅ هیواد مخکې نه و ترسره کړی د هند چندریان فضایي بیړۍ د تیرې چهارشنبې په ورځ د نوې ډیلي په وخت ماښام په شپږو بجو د سپوږمۍ پر جنوبي قطب کې راکوزه شوه له دې مخکې د هند ورته هڅه په 2019 کال کې ناکام شوې وه ترنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه وبري
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنغه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په یوه بلې اونیزي سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسه د لوبول میدان سپورتي خبرونه اوري. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته د کرکټ او فوټبال په خبرونو او ریپورتونو سربیره د تکواندو اړوان مهم خبرونه هم وړاندې کوو. په خبرونه کې به ووري چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلو د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده او لومړی لوبه پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. بل لور ته د افغانستان د ولس کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې یوه لوبه ګټلې او بله یې بایللې ده. د تکواندو په نړیوالو سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړو هم د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. هندي لوبډلې د خپلو پیاوړو لوبغاړو په ګډون آسیا جام ته ملي لوبډله اعلان کړې ده چې له دې به مو هم خبر کړو. په خبرونه کې ګډ نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. پیلی د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د پاکستان ملي لوبډلې په خپل اغیزمنې چټکې توپاچونې سره وکړای شول چې افغانستان ته په 122 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو په پوره کولو پاتې راغلل او یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپاچونه کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلېد او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپاچونکو له ډلې رحمان الله ګربز مخکښو چې 13 منډې وکړې. د پاکستان لپاره حارث رؤوف بیا ډیر ښه وځلېد، هغه 15 لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز شاهین افریدی بیا دوه وکټې ترلاسه کړې وې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د پنجشنبې په ورځ د اګست په 24 نیټه دویمه سیالي ترسره کړي. په دې تړاو به د خپرونې په وروستۍ برخه کې د کرکټ له دوو کارپوهانو سره ځانګړې مرکه هم واورئ. د افغانستان د تکواندو دوه تنه نورو لوبغاړو هم په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډالونه ګټلي دي. دغه سیالۍ په جنوبي کوریا کې ترسره شوي چې پکې 8 افغان تکواندو کارانو ګډون کړی وو او ګڼ نور مډالونه یې هم ګټلي دي. د همدې 13 کسیزې ډلې له یو تن غړي او د سرو زرو مډال ګټونکي لوبغاړي زبیح الله شهزاد سره غږېدلی وو. ښاغلی شهزاد په خپله مرکه کې د جنوبي کوریا د څو ټورنامنټونو بشپړ جزئیات هم وړاندې کړي دي. نور په مرکه کې واورئ.
شهزاد صاحب، په پیل کې راته دا ووایه چې د تکواندو په کومه برخه کې مو د سرو زرو مډال ګټلی؟
تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیلې. ما د تکواندو په نړیوال فستیوال کې د سختو شیانو په ماتولو کې برخه اخیستې وه. د سویلي کوریا یو پیاوړې حریف ته چې 100 نړیوال مډالونه یې درلودل، په ماتې ورکولو سره د سرو زرو مډال وګټم. د کانکریټو 12 تختونه مې مات کړل او سیال مې 11 د سمنټو تختو بوردونو مات کړل.
په دې سیالیو کې د لچا سر رقابت وکړ.
زما حریف د سویلي کوریا څخه وو چې د سختو شیانو په ماتولو کې 40 کاله تجربه درلودله.
تا ول افغان چې دا کارنامه کوي او کترتا مخکې هم دا کارنامه بل افغان لوبغاړي کړی ده.
تر ما وړاندې په 2004 کال کې د تکواندو په نړیوال فستیوال کې بکتاش راسخ وتوانید چې د سره زرو مډال وګټي، خو د هغه مډال په تنکیو ځوانانو په برخه کې وو او د لویانو په کټګوري کې دا د افغانستان سپورت په تاریخ کې لومړی د سره زرو مډال دی چې ما د افغانستان لپاره بریا ترلاسه کړه.
د دې ډول سیالیو لپاره څومره تمرینات پکار وي؟
د دې سیالۍ لپاره د فزیکي یا بدني روزنه خورا اړینه ده. هغه خلک چې فزیکي شخ فزیکي ځواک لري کولی شي چې په دې برخه کې ښه پایله ورکړي. فټنس تمرینونه او د بدن جوړونې همدارنګه د مارشل آرت تجربه او ذهني چمتووالی کولی شي یو شخص په دې برخه کې بریالی کړي.
ته په تکواندو کې تر کوم مقام رسیدلی، یعنی کوم کمربند لري؟
زه په تکواندو کې د دریم درجه تور کمربند لرم او ډیر ژر به د نړیوال تکواندو فدراسیون څخه د څلورم دان سند با ترلاسه کړم. څلورم دان د تکواندو ماستر بیلت دی چې زه کولی شم خپل د تکواندو اکاډمۍ ولارم.
د جنوبی کوریا په ورستیو څو ټورنمنټونو کې د افغانستان د تکواندو لوبغاړو ګډون کړی او تاسې هلته وایي کومې لاسترولنې مو کړې دي؟
په سویلي کوریا کې له افغانستان څخه اته لوبغاړي په درې مختلفو ټورنمنټونو کې ګډون کړی وو چې په موجو ښار کې د کیمونیون کپ کې دیرش هیوادونو ګډون کړی وو چې افغان اتلان دوه د سپینو زرو او سلورو د برونزو مډالونه ترلاسه کړل. رامینه امینی د سلور 50 کیلوګرام برونز مډال ترلاسه کړل. محسن رضایی په اته 50 کیلوګرام وزن کې سپینو زرو مډال ترلاسه کړل. حکمت الله زین په اته 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. رامش حسینی په اتیا کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. محمد اشرف شکران په اوه اتیا کیلوګرام کې د سپینو زرو مډال ترلاسه کړل او علی اکبر امیری په مثبت 80 کیلوګرام وزن کې د برونزو مډال ترلاسه کړل. په دوهم تورنمنت کې علی اکبر امیری وتوانېدل چې نړیوال اتل مات کړي او سربیره درې نور پیاوړي اتلان مات کړ او وتوانېدل چې افغانستان ته د سرو زرو مډال ترلاسه کړي. په هغه تورنمنت کې شپېتو هیوادونو ګډون کړی وو چې افغانستان وتوانېدل شو زلېږي. او په تکواندو نړیوال فستیوال چې په ګنګوان ښار کې ترسره شوی وو افغان اتلان بیا هم وزلېدل. محسن رضایی په اته 50 کیلو د سره زرو مډال وګټل. زه زبیح الله شهزاد وتوانېدم چې په پاور بریکنګ په برخه کې د سره زر مډال وګټم. بیژن صدرزاده د سپینو زرو مډال وګټل. حکمت الله زین، رامش حسینی او امید سحاک د برونزو مډالونه ترلاسه کړل او د افغانستان د تکواندو تیم چې دوه لوبغاړي پکې ګډون درلود د برونز مډال ترلاسه کړل.
راتلونکي سیالۍ دی له چا سره او چیرته دي؟
راتلونکي سیالۍ به ایشین ګیمز دی چې له افغانستان څخه 15 لوبغاړو پکې ګډون کوي. دا آسیایي لوبو چې هر څلور کال یو ځل ترسره کیږي په آسیا کچه کې تر ټولو معتبر لوبې دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اوس د کرکټ لړډګره. د هندستان کرکټ بورډ ادارې د راتلونکي آسیا جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې 11 لوبغاړي شامل دي چې د ځینو پخوانیو لوبغاړو ترڅنګ پکې نوي ځوانان هم اخیستل شوي دي. په دې آسیا جام کې به روهم روهیت شرما د هندي لوبډلې د لوبډر مشري مسولیت په غاړه ولري. د غراز د هندستان په اعلان شوې لوبډله کې ویرات کوهلی، شوبمن ګل، سوریا کمار یادو، شریس آیر، تلیک ورما، کل راہل، ایشان کشن، ہاردک پانڈیا، روندر جدیجا، شردل ٹاکور، اکشر پٹیل، کلدیپ یادو، جسپریت بمراہ، محمد شامی، محمد سراج او پراسید کرشنا شامل دی. دا ولی دا چی دا آسیا جام سیالی دا روانی میشتی پورستیو کی پا پاکستان کی پیلی گی و پا سریلنکا کی با پای تاو رسی گی. اوس د فوټبال یو خبر. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د مرکزی آسیا په سیالیو کې خپل لومړی لوبه له قرغیزستان هیواد څخه ګټلې ده، خو په دویم سیالۍ کې تاجکستان ته ماتې خوړلې ده. یاد سیالۍ د تاجکستان په کوربتو پیل شوې دي چې افغانستان به درېیمه سیالي له ایران سره ترسره کړي. افغان ملي لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغیزستان هیواد پر وړاندې 3-0 په مقابل کې بری موندلې وو، خو په دویم سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې تاجکستان ته ماتې خوړلې وه. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونې پورسته برخه کې وو. دا ونې مو د افغانستان او پاکستان د لومړی لوبې په دوران کې د کرکټ له دوه شننونکو واصل صافي او فرهاد کریم خان سره مرکه کړې ده. تاسو نور په دې مرکه کې ووري
زمديز نه پیلو د افغان لوبډلې د توپوهنې یو اربیا شارټ بالونه یا شارټ پیچ بالونه د دې لامل شو چې د افغانستان دوه مهم لوبغاړي په وسوځي. ښاغلی فرهاد، تاسو راته وایي چې سمو ولیدل یو ار بیا هغه د 2010 کال نه را په دې خوا چې افغانستان د شارټ پیچ بال د لوبولو وړتیا نه لرله. یو ار بیا په نننۍ سیالۍ کې هم ابراهیم ځدران او سره لوبډل مشر رحمت الله شهیدی په هماغه سې توپونه وسوځېدل. لامل یې څه بولئ؟
سلامونه ساحل صاحب تاسو ته او ستاسو لیدونکو او کتونکو ته. ساحل صاحب، دغه مشکل د افغانستان سره تر ډیر عمر نه عمل دی او تر دغه وخته پورې د دغه بالونو باندې ټول عمر نه افغانستان چې خپل وکټې د لاسه ورکړي دي. متاسفانه یو ځل بیا دوی خودل چې دوی په دغه بالونو باندې کار نه کړی او دوی خپلې وکټې بیا د هغه شان لاس نه ورکړي.
ښاغلی فرهاد، په اور کې د یو ورځنیو سیالیو د اصولو له مخې یو توپ اچونکی کولی شي چې یوازې دوه شارټ پیچ بالونه ترسره کړي، بیا څلور نور هغه توپونه دي چې تا ته له وړاندې نه د دې چې ته کولی شي دغه بالونه په اسانۍ ولوبوي، ځکه دا به شارټ پیچ نه وي. ولې دغه بالونه لفټ کیږي نه یا دې سره عادت نه دي، څه لامل بولي؟
یو خو ساحل صاحب، دوی په ډیفرنٹ وکټو باندې لوبیږي په کنډیشن باندې، سره د دې چې دغه کنډیشن باندې دغه ډیر افغانان چې یو په دغلته په دې لیک کې وصولو بدل نه پوهېږم ساحل صاحب چې دا څه مشکل دی، سره د دې چې جاناتن ټراټ دی موږ سره او هغه خپل هم ښه حکو وه ښه پولې وه، نو په دې باندې ډېر وخت نه دا ستونزه ده او ساحل صاحب اوسه پورې څه غم نه دی خوړل شوی.
صافی صاحب، تاسو ته راځو، په هغه لوبډله چې کله بله لوبډله هوست کوي یا د هغه مېلمستوب کوي، دلته یوه مهمه خبره د کوربتوب امتیازات دي چې مختلف امتیازات دي، هغه یوې لوبډلې ته ور په برخه وي چې هم اډوانټیج ورته وایي. څه دې ولیدل په دې لوبه کې چې افغان لوري له هم اډوانټیج یا له د کوربتوب له اغېزمنتیاو څه ګټه واخیسته؟
سلامونه سهل صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. دا چې رښتیا هم کوربتوب یو داسې برخې په دوو لوبو د ټیمونو ترمنځ چې یو څه اندازه هغه کوربتوب هغه وکټ ځان ته جوړوي، په هغه اساس باندې هغه کنډیشن سیستم باندې چې څومره دغه کیږي هغه حالات ځان ته داسې جوړوي وکټ شي یا همداسې نور ډېر زیات شیان دي چې هغه باندې هغه کوربتوب خپل هڅه کوي چې په هغه ټیم د خپل ټیم ته ګوري، هغه خپل لوبغاړو ته ګوري، بالرانو ته ګوري، سلو تیز هم بیټسمنانو ته ټولو ته ګوري، د هغې په کتو باندې ځان ته وکټ او هغه کوربتوب نه خپله ډېره فایده اخلي. نو کوربتوب یو په میچ کې د یعنی سل فیصده کې یو شل دېرش فیصده یو د ټیم د ګټلو لپاره یو ښه فرصت دی چې هغه ته فائدہ په واخلي او ځان لپاره دغه کې ثابت کړي.
څه ووم لیدل څه تر دې د افغان لوري په توپچونه کې بل خصوص کومه ګټه ته نه اخیستې و، که څه هم پاکستان دومره منډې نه دي کړي، خو ویل کېږي چې په دغه وشتنځای باندې 200 پلس رنزونه ډېر زیات دي.
نو وکټ ته په کتو کې وګورو، موږ دغه وکټ زموږ چې په نړۍ کې رښتیا هم سلو یا وروتو پچونه نوم لري، شهرت لري او رښتیا هم ورلد کلاس سپن بال لرو، نو په همدې اساس باندې کیوریټرانو ته ویل شي چې دغه وکټ د سلو تو پچونې ته برابر کړي. نو هغه و چې مجیب درې وکټې واخیستې، نجیب نبی واخیستې او راشد واخیستې، نو تقریبا چې له نیم نه زیاته لوبډله پاکستانۍ سلو یا سپن تو پچونکو آوټ کړله. نو هغه کوم ټارګیټ چې موږ په نظر کې لرو او فکر مو، نو هغه پاکستان ور نه کړی شو. همدغه وجه و چې وکټ د سلو تو پچونکو سره ډیر مدد وکړو او هغه و چې پاکستان 202 ټارګیټ ورکړو. که چیرته دغه وکټ د ورو تو پچونکو سره مدد او مرسته نه وکړي، نو زمونږ د فاست بالینګ برخه دومره قوي نه ده لکه د پاکستان چې ده. نو هغه و چې مونږ هغه بالرانو د مغې وکټ نه فائدہ واغستله، بالرانو تقریبا خه بالینګ وکړو او پاکستانی لوبډلې د 218 او اتیا ټارګیټ نه تقریبا دغه سلو تو پچونې لپاره چې دغه وکټ جوړ شي و دغه رنزونه را شاټ کړل او تقریبا 201 تر یا 2 تر ټارګیټ ورسید. دغه شپته یا رنزونه چې را شاټ شول دغه د سلو وکټ سلو بالرانو لپاره د وکټ جوړول و.
مننه صافی صاحب. له ښاغلي فرهاد به پوښتنه وکړو. فرهاد، دا راته ووایي چې زمونږ د چټکو توپاچونو یوه برخه ده چې له ډېره وخته له ستونزو سره عمله وه، خو د فضل حق فاروقي او دغه راز ورسره د عظمت الله مبرزي راتګ لوبډلې ته خلکو ته دا هیلې ورکړي چې د افغانستان ملي لوبډله به اوس د چټک توپ اچونکو له اړخه هم پیاوړي وي. په نننۍ لوبه کې هم ولیدل شول چې د توپ اچونې ډیسپلین د چټک توپ اچونکو ډیر ښه نه و. هغه لاین او لینت د فضل حق فاروقي نه و برابر چې کسه هم د ګور ډیره مهم وکټ ترلاسه کړه، خو تر اخره پورې د په صحیح لاین او لینت سره توپ اچونه ونه کړای شوه. د دې لامل څه بولې دغه وکټ د ته سپورټ نه ورکو او که د ده په خپل په توپ اچونه کې ستونزه وه.
تایل صاحب سوینگ وو د فضل حق فاروقی د پاره مخ کې اورونو کې د پاره سوینگ وو امغه وو پړومبی وو ورکی هغه د فخر وکټه هغه ته په یو وایډ بال باندې سوینگینګ بال نو هغه سلیپ کې هغه کیچ شو هغه وکټه ناروستا فاست بالرانو په ټول میچ کې یو وکټه مو نه خستله. فضل حق فاروقی خپل لاس اورونو کې یو 50 منډه ورکړلې یو نفر اوس وځو د سره چې خپل عمرزي 15 اور وکړل او 15.4 اور بالا او هغه خوب شو او زخمی شو. هغه نه پس دغه عبدالرحمن هغه خپل چې څو اور چې وکړ هغه پکې وکټ وانه خیستله. نو د فاس بالرانو ستونزه سایل صاحب در ټول عمر نه روانه ده. د دسه به وخت راغی چې رحمت شاه باندې منګ شپکسل وختم او ورته منګ رحمت شاه راوست او رحمت شاه بد بالنګ ونه کا پاغه وکړي یعنی بد فیصله نه و. یعنی د دې نه دا معلومی کی چې دا یو فاس بالر زمنګ په ټیم کې چې منګ تا یو زیات منګ لوبولې او زه فکر کوم چې د دې په ځای نور احمد لوبولې و دا مخوي.
هم دغه پښتنم ورسره تکراروم ولې لوبډل مشر او کوچ چې د هوم اډوانټیج هم ساتي د کوربا هم ته پچ یا وشتنده هم ستا په خوخه جوړی کی ته ولې بیا هم په دې نه پويږي چې ته باید یو اضافي سپینر په لوبه کې ولوبې. یعنی نن ولې د شرکت نور احمد په دغه لوبه کې وای خای هغه کمې منډې چې شاداب په اخره کې وکړي هغه نه وای شوی دغه هدف به وسیو سلاوی او یو سلو اتیو منځ کې وای. ولې دوی د وشتنځای په مطالعه کولو نه پويږي همدا مسله به یو کسبل راز به تر شاوي.
سایل سے په نه هدیر شم اوور کې اته وکټې د دوی تلوي نسیم شاه راغه. نو د دوو بالو خبره ده د دوو خو بالو نظر اخیره نه کس چې واسم یو بال سره یا دوو بالو نظر تاسو مغه مقاومت مونږه. نو نسیم شاه او کوم شاداب چې کوم پارتنرشپ وکړ کوم تقریبا تر شپږسل وختم اوور کې چې کوم شاداب رانه او چې درغه وخت پوري دا لو به دوی غټ پارتنرشپ مونږ نه واچو او دا منګه یو بالر د سنخ کار کې د غلطه منګه وکټه واخلي. فاس بالران نه خو بيخي ته منو کتا سو کتلی فضل حق خپل اورونه برابر کړ نور په دواړو بالرانو په شریکه باندې سره سایل شپ شپ پګنی ما ور واور سره نه دی کړی. نو دا خپل اورونه برابر نه کړ سره زما په فکر باندې یو فاس بالر دوی زیاته چول یو آل راونډر دوی زیاته چول فاس بالینګ الو
صحیح. سفر صاحب وړاندې تاسو یادونه وکړه چې دغه وکټ تر ډیره د سپینرانو لپاره جوړه شوې ده یعنی سپین بالرانو او رښتیا هم هغوی ښه بالینګ هم پی تر سره کړ. خو په دویمه پاڼه کې ګورو چې د پاکستان چټک توپ اچونکو هر یو کاغه شاین شاه پریده ده کاغه نسیم شاه ده او کاغه عارف رؤوف د درې وړو وکټ یې اخیستي دي. دا څه لامل کېدلی شي؟ د دوی اکسترا پیس یا هغه بیخي سرعت د دې لامل وو کا وشتنځای په دویمه پاڼه کې دې ته برابر شو.
سل صاحب لومړی خو زه دا وایم چې د پاکستانی لوبډلې تاریخ چا داسې ده چې د فاست بالینګ شوبه ډیره قوي ده. تل دوی دغه برخه ډیره مضبوطه او قوي ده. دوی چې کلم لوبې کټلې دي همدغه اصلي لامل دغه ده چې فاست بالینګ دوی ډیر مضبوط دي. مهمه خبره دا و چې حارث رؤوف او شاین او نسیم شاه خپل لین او لین سره بالینګ وکړو. نو زمونږ د فاست بالرانو غونډه کې چې خپل هغه لین او لین ته بالکل برابر نه نو هغه مخکې کوچ شپ یادوري وکړل هغه یو بالو هغه د وکټ هغه سره هغه سوینګ کومک وکړو وکټ رااله هغه نو ورسته کوم وګورو د عظمت او د عبدالرحمن بالینګ وګورو نو هغه سی لین او لین سره بالو نکړو کنه کوم بال چې لین او لین سره کیدو هغه هغه هم نشو وهله او گزاره ور سره ډیره کوله. خو هغه کوم رنزونه چې په کوم بالونو رال اصل کې هغه بالونه لین او لین برابر نه و هغه دوی خپل غلطي وچی وکړه. نو شاین هوس په نړۍ کې یو د فاست بالینګ یو نمونه ده او ترڅنګ یې عارف رؤوف نو دوی د لین او لین خپل پرې نه خوستو او لین او لین سره بالینګ وکړو او بل زمونږ د بیټسمنانو غلطي ده لس کاله مخکې چې زموږ بیټسمینان په کوم بال اوړ شوي وو لس کاله وروسته په هماغه بال باندې اوړ شولو. یو بونسر زموږ ټیم کې داسې څوک پیدا نه شو چې زموږ دغه بونس یا شارټ پچ بال ووهي. غټ غټ پلیران دي زموږ لس لس کاله تیر شو په دغه لوبډله کې کار یې وکړو زحمت یې وایستو خو نه پوهېږم چې دوی دغه د بونس بال څنګه نشي وهلی ولې نشي زده کولی. یو کار چې تا ته در په غاړه شي او یو کرکټ ستا مسلک شي نو باید ته هر یو بال دپاره خپل پلانینګ جوړ کړي چې کومه ستونزه لري. دا مهمه خبره روزونکو دپاره هم ده چې ولې دومره روزونکي راځي او موږ نه دومره پیسې اخلي او نتیجه بیا صفر وي. نو کرکټ بورډ نه هم دا غوښتنه کوو چې کوم کوش تاسو راولئ د کوم مطلب دپاره راولئ نو هغه مطلب تاسو هغه نه وغواړئ. دا نه چې تاسو نه هغه پیسې او معاشات واخلي او خپل وخت پاس کړي. دغه شارټ پچ یا بونسر بال سره د افغانستان ستونزه ډیره زیاته ده د بیټسمینانو. تر ډیره وخته پورې چې موږ ګورو لس کاله مخکې بیټسمین په هغه یو بال اوټ کیږي لس کاله وروسته په هغه یو بال اوټ کیږي. ولې اوټ کیږي ولې په دې برخه کار نه کیږي دا خبره ډیرو خلکو ته راځي کیږي. خپل لوبغاړي ته راځي کیږي کوچ ته راځي کیږي ادارې ته راځي کیږي ولې په دغه برخه باندې کار نه کیږي. دا سټپ سټپ باندې یو د بل نه پوښتنه وشي چې ولې دغه برخه نه صحیح کیږي. نو زموږ بیټسمینانو غلطي وه چې خپل ځان اوټ کړی دی او د پاکستان پس بالرانو لینو لینت خواله شو هم دغه زمونږ دغه سر وکټي او ټاپ اډر وکټي واخیستلی. نو دا د سینو شو ویل چې د وکټي سپورټو دغه صرف د بالرانو خپل خوختیا لینو لین سره بالینګ کو او زمونږ د بیټسمینانو غلطي. او مهمه خبره دا چې زمونږ د بیټسمینانو د بونسر بال سره نه بلتیا او نشي وهله دغه وجوه کنه وکټ سپورټ د پس بالرانو سره نو
مننه صافی صاحب. ښاغلی فرهاد د نن په لوبه کې داسې فکر کېده چې ځکه نجیب زدران ټپي شو هغه له سیالۍ بهر کړی شو او دغه ځای خالی و. دیارلس کاله وروسته نجیب زدران په د افغانستان په ملي لوبډله کې نه لوبېږي ځکه ټپي شوی. خلکو ډېره دا غوښتنه درلوده چې ریاض حسن به نن په لوبه کې وي خو دلته اکرام علی خیل لوبې ته راغی. تاسو د چا په ملاتړ کې وای او ولې وای چې په نننۍ لوبه کې وای؟
ما سایل صاحب د اکرام لوب هم په وست انډیز په خلاف باندې لري او په ورلد کپ کې هغه څو شپږتیا منډې جوړې کړې وې. خو ما ریاض حسن فکر کاوه بیګاز ما چې خپل ځان ته سکواډ جوړو ما نه پوهېږم ولې سایل صاحب خو ما ریاض حسن ځان سره سکواډ کې اخیستل. ما په فکر باندې د سې فیصله او چې بس د کیپټن او د کوچ فیصله ده. نو
ښه دلته به د درې خبرو ته اشاره وکړو. تر دې راپوري نجیب زدران په څلورم نمبر او ورسته یو کې په څلورم نمبر توپ وهنه کوله که څه هم مخکې دغه یوازینی توپ وهونکی په ملي لوبډله کې چې د توپ وهنې نمبر یې نو معلوم چې دی په څوم نمبر توپ وهنه کوي خو په دې وروستیو کې په څلورم نمبر راته که څه هم په ون ډے کرکټ کې په څلورم نمبر کا یو توپ وهونکی راځي هم د بال کنډیشن هماغه سي وی نه وي تر ډیره پورې. خو دلته به د اکرام او د ورسره د ریاض حسن پرتله ده کو ریاض تر ډیره د نوي توپ وهونکی دا اکرام علی خیل بیا په میډل آرډر کې توپ وهنه کوي چې اکثره د یو څه زوړ توپ ته مخامخ کیږي او هغه ټایم کې سپینران راځي. نو بیا هم فکر نه کوي چې اکرام ته بارتیا وځکه کچا موږ فایل کې دوه وکټې له لاسه زر د لاسه ورکړي خو که دغه اننګز لږ غزیدلې وي بیا سپینران راغلي وي اکرام په ډیر خندو ثابت شو.
اکرام سپین بالینګ په خلاف باندې موږ په خام لیدلې د وخت په انډر 19 په کې پاکستان په خلاف سیریز هم والے واغې کې په میډل آرډر کې غلو پکړې و. نو نن د پاکستان د فاست بالینګ ښکار شو ټول خلک او اکرام ته ماغه هغه وخت پیدا نشو چې هغه خپل لاګه کم مناسب ځای کې وي هغه ځکه لوبې د لوي ځکه چې دا دومره وخت بعد خپل ټیم ته چې راځي سایل صاحب دی او به دومره غټي لوبډلې په خلاف باندې راځي. نو دا یو اکسترا یو فشار په سړي باندې نور مې اکرام علی خیل باندې ډیر زیات فشار او لوبډلې د فشار لاندې و کم وخت چې اکرام خپل دغه تراته بیټینګ.
یو بل شی کله کله تکتیکی حرکت چې وای ورته ساتي صاحب نه بده پوښتنه وکړم ځینې لوبډلو کې موږ په غټو لوبډلو کې لیدلی دي، خو د افغانستان په لوبډله کې تر ډېره پورې دا شی درلیدل کېږي. دغه سچویشن کې لکه افغان لوبډلې چې قرار درلود یا قرار لري، په کار نه و چې کله راشد خان په څیر یو توپ وهونکی په بیټنګ آرډر کې مخکې راشي. دغس یو حرکت اکثرا لوبډلې کوي. یو وخت په د هند لوبډلې دا حرکت کاوه چې عرفان پټان بانو ون ډاون پوزیشن باندې توپ وهنې ته راته. ځینې نورو لوبډلو کې هم دا مثالونه شته. راشد یو وخت په کورنیو سیالیو کې پہلی زتو په هم کول نو صافي سپسان لري چې دغه یو حرکت شوی وي مناسب بنو.
سائل صاحب خو خبرې ته اشاره وکړله، اصل کې دغه مثلا کوچیز تراجی کوم دغه زید پارک راشد رازی نو د باندې باید کار شوی وي، او مخکې تر مخکې کوچیز د دغه زید پارک د فارټم وخت د پارا باز وخت د پارا د جوړ کړي وي، د منټلی جوړ کړي وي، او د دې تدا ساسکار کړي وي چې وخت رازی مونږ باندې فشار رازی لوبډله د فشار لاندې رازی. نو کوچیرته تاسو ته مطلب دغه وخت مونږ تاسو زو نو ته باید په دغه وخت کې موږ ته ډاډ راکې زموږ لوبډله داسې یوځای ته دا سکور او رنځونه داسې روان کړي چې موږ وروسته لوبډله دغه دغه د فشار کم فشار چې په لوبډله باندې راځي دا باید ته مخکې د مخکې کنټرول کړي. نو دلته کوچیز ته پکارې چې دغه ځای باندې دغه لوبغاړو سره مخکې تر مخکې کار وشي او منټلي دا لوبغاړي جوړ شي.
افغان کرکټ ملي لوبډله لپاره تر دې دمه د یو ورځنیو سیالیو په کې بالخصوص ډیر ښه ریکارډ نه لري، کاغه نړیوال جامونه دي، کاغه نورې سیالۍ دي، لامل یې څه بولئ؟